د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. دا مهال په پیښور کې د مازیګر درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې د پاکستان سیاست، په چارسده کې د یوې ماشومې وژنې، خیبر پښتونخوا کې د اوړو کموالی او افغانستان سولې په اړه په راپورونو سربیره یو شمیر سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو. خو د هر څناول د دې ساعت خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
سره مشهرم بیر دی وخت مې خبرونه د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم نه بلکې د هغه واکمنونکو دي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنونکو دي. نوموړي پرون له لندن د ګوند سیاستوالانو ته په وینا کې وویل پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلې واکمن شوی دی او دا چې د حکومت تر نسکورولو پورې به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. اپوزیشن ګوندونه له تیرو څخه د پاسه دوه کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلې تور پورې کوي او دعوه کوي چې پوځي ادارې عمران خان واکمن کړی دی خو پوز وایي په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. حکومت د نواز شریف د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. د سیمې انتظامی چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار د شرانګوي سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو مشر شوکت علي وایي دا د ماینونو پاکولو ډله وه چې ځمکني ماین ورباندې چودلې دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان د برید ذمواري منلې ده. بلخوا ځایي ولس وایي دغلته د تشدد په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر جمال مالیار د سیمې ته ستانه شوی مسجد د بریدونو لټون د عملیاتو ګرزبندیز له کبله د ستونزو او بې یقینۍ سره مخ شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې یوه تاریخي مقدمه چې باید ځای نه شي. په بیان کې راغلي چې امریکایي او پاکستاني او چارواکو د افغانستان د سولې تر موافقې وروسته د اسلام آباد او کابل د اړیکو پر کاري پلان هم خبرې وکړي خو په دې اړه نور تفصیل نه دی شریک کړی. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د اعلان نن په ناروې کې د نوبل د کمیټې مشر بیرټ ریس اندرسن کړی دی. کمیټې ویلي چې د کورونا وبا په نړۍ کې لوږه لا ډېره کړې ده او باید حکومتونه د ورلد فوډ پروګرام او نورو مرستندویو ادارو سره د لوږې ختمولو لپاره اړینه مالی مرسته وکړي. د خوراک د نړیوالې ادارې ویان په اعلان د خپل خوشحالۍ سرګندونه کړې او د ویاړ شیبا بللې ده. د نوبل د سولې د جایزې ارزښت د سویډن 10 میلیون کراون دی چې د دسمبر په 10 باب په اوسلو کې ورکول کیږي. او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوب ویلي د واک د تشې پوره کولو په موخه د نوې کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی. نوموړي نن په یو بیان کې زیاته کړې چې کله په قرغیزستان کې قانوني انتظامی چارواکي وګمارل شي او هیواد د قانون په لار روان شي نو د ولسمشرې دندې پرېښودو ته تیار دی. دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې په قرغیزستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ د لانجمنو پارلماني انتخاباتو په سر له قهرجنو مظاهرو وروسته خبرې روانې دي. په قرغیزستان کې ناکراری هغه وخت پیل شوه چې په انتخاباتو کې د بدعنوانۍ تورونه پوره شو. په انتخاباتو کې حکومت پلو ګوندونو بری ترلاسه کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري.
اور همیں جواب آپ سے لینا ہے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت
دا و دو پا اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف آواز چې تاسو واورېدو. رازو د دې سات وړومبی راپور طرف ته. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په حکومت انتقاد کړی دی. نوموړي پرون له لندنه په پارلمان کې د ګوند غړو او نورو سیاستوالانو ته په وینا کې وویل، د ګرانۍ او بیروزګارۍ ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه دی، بلکې په واک کې د هغه راوستون کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه له 1300 د پاسه دوو کالو راهسې تور پورې کوي چې د هغه هیواد فوزي ادارې په 2013 کال کې د عمران خان په انتخاب کې مرسته کړې وه، خو فوز، واکمن تحریک انصاف او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تور ناسم بولی. فوز وای په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. نواز شریف په پرونی وینا کې زیاته کړه چې د عمران خان د حکومت تر نسکورولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. حکومت د نوموړي تازه سرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي، خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلي ول چې شریف د درغلۍ له قضیو څخه د ځان ژغورنې لپاره د انتخاباتو عمل او د هیواد جمهوري حکومت لانج بنوي. د غلام غوث رپورت د نواز شریف په خبرو پیلېږي.
اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے، معیشت منہ کے بل گر گئی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دے چې خپل ګوند د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او د سینټ د غړو غونډې ته د لندن نه وینا کوي او د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال او په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په اخلا د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کوي. نواز شریف وویل چې د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں، عمران خان کو لانے والو
تاسو را ته وایي یوازې عمران خان د دې ذمہ وار وګڼم یا د دې پړه په هغه اصل ذمہ وار و ده؟ د عمران خان راوستون کې دی زر تر زره لری کړی، د پاکستان خلک پریشان کړی دي. چا چې دا حالات را جوړ کړی دي هغه دې قام ته د دې جواب ورکړي چې ولې د دې انتخاب کړی دی.
سلیکټرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا.
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او سینټ د غړو ترڅنګ د مسلم لیگ نون هغه کاندیدان هم د میا نواز شریف وینا ته غوږ نیولې وو، کوم چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې بریا نه و ترلاسه کړې. نواز شریف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ولګول او زیاته یې کړه.
آپ جیتے تھے الیکشن لیکن جتوا اس کو دیا گیا.
په انتخاباتو کې هم تاسو بریا ترلاسه کړی و خو دوی هغه کامیاب وګرځولو. په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د عین نه سرغړونه شوې ده او دا جرم نشي معاف کېدلی ځکه چې د پاکستان د انتخاباتو مینډیټ غلا کړی شوی دی.
پاکستان کے الیکشن کے مینډیټ کو چوری کیا آپ نے.
د نواز شریف د دې تازه سرګندونو په اخلا حکومتي چارواکو سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت په بیا بیا دغه ډول تورونه رد کړي دي او د سپتمبر په 16 نیټه د حزب اختلاف د ګڼوندیزي غونډې څو ورځې وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف او د حزب اختلاف د نورو مشرانو تورونه سپه دا ډول رد کړي وو. په دې کې پوز ملوث دی او دا چل دی او هغه مولانا فضل الرحمن په صدارتي انتخاباتو کې برخه اغیستلې وه. په اسمبلی کې هم تاسو په ځینې قوانینو حکومت ته ووټ ورکړی او په ځینې مو مخالفت کړی، نو اچانک دا څه وشول؟ دا ځکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی نو د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوري حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړې ده.
ملکی جو جمهوري جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان جمهوري تحریک د سوري لاندې د حکومت رانسکورولو لپاره د تحریک چلولو او جلسو جلوسونو کولو اعلان کړی دی او مولانا فضل الرحمن یې د پاکستان ډیموکراټیک مومنټ مشر ټاکلی دی.
دا مشال ریډیو دا.
زمون غږ تاسو له مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای په 400 کې د یوې ماشومې د وجنې په تړاو اته مشکوک کسان نیولې دي. ثناء الله عباسی پرون رسنیو ته وویل د پیخې پلټنې کوي او ککړ کس به د قانون منګلو ته سپاري. د ماشومې کورنۍ وایي دوه نیم کلنه زینب د اکتوبر په شپږمه له کوره وتلې وه او ورکه شوه چې د اکتوبر په اتمه یې مړی په یو پټي کې وموندل شو. د هغه د پلار په وینا لور یې په چړو وهل شوې وه. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پاچا صدقه دا سردریاب نه وړاندې دا شیخ کلی اختر منیر تر مخه د د ماشوم لور زینب چې عمر یې خوشه دوه نیم کال وو په شپږم اکتوبر د کورنا ورکه شوې وه. ولې په اتم اکتوبر دا زینب په چاړه چاکوانو کټ شوې مړې د کلي نه لږ ورخوا جبه کورونو کې چې د پیښور د اوځو حدود دی یو پټي کې ترلاسه شو. پولیسو د شک په بنیاد اته کسان نیولې دي او په لټنې ترې روانې دي. دا زینب پلار په حقیقت کې کړ ملزم ته د سخت نه سخت سزا غوښتنه کوي. دا زینب پاړه دی وای چې په اتو بچو کې دا د ټولو کشره لور وا.
دا یو ظلم دی چې دا ظلم به تر کومه پورې چلی کی. دا نن مونږ سره او شو سبب بل سره کی نو په مونږ سره خپل ماشومان چې اسکول ته راولو یې بار بوزل مونږ به دې سره ټوپه کړلو. موږ را کوترې ماشين دی بل دا کوتره مو تر کوم خرڅوې دا دې ده کې یو ولکت ادا سره دیوانه لکه دا خو یو ماشوم را ځکه ما کړو زما رول کړی وي نو موږ به چیرې موږ بس ظلم کړی نو دا خو پاکه ماشوم و ردی خو نه ظلم کړی نه چا سره زیاتې کړو لکه دا به ټول عمر زدا زمون کمی.
دا ماشوم زینب چاچی وای چې ضرورت ډیر غټ درد او تکلیف رسیدلې دی خپل به وسدی نو د حکومت نه د انصاف پته مدي.
زینب زمانی ورځي و لور مې پاکه ماشوم را دونی مو کړی خبر نه ورلې او خپل مینه پی جند خندل به خپل کوسه کې ناسته و مور بوتل بیډا کو نو دو سه مور ته نشو ویل چې دا بند کنو مې به ان مور په ول سر کله کو بدرې بوتل به یو لار کې ناسته خټي کو یو خشت ډیر و ته کښنی سرګی وی سپینې ما هو ډیر ظلم له سره رو کې وشو. الله تعالی په پیرانو په پردو کوزم کورونو کې سی دا دی له کور حال لیکل چې الله دا سلوبه په کې چې په ماشوم زیدب شي زنګ یې سوس نشته من الله په پیران ولله د وسره وکي دا من خو نه دشمن نشته نم چا سره لبا داوی ش زنګ خدا سي سړي دي چې دا چې املا سغوام نه را پاسول چیرې مې له پشیشه کې مرګي کتلې دا ماشوم شون دې دا سي وي تا به چې قیمه ټکولې را فوټيري پر پاسې هره دا زینې تک تور سترګې پړسې دلې زړم دون دړکړې چې الله دې دلې.
بلخو په پاکستان کې د ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو یو غیر سرکاري سازمان ساحل د رپورت تر مخه روان کال په اولنې شپږ میاشتو کې ټول پاکستان کې خوشا 1500 ماشومان د بیلابیلو تشدد او جنسي تیری ښکار شوي دي چې په کې غټه شمېره د زیاتی ورستو د وجنې هم ده. دغه رپورت تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد اته ماشومان د بیلابیل تشدد پیښو ښکار کیږي. بلخوا د یادې پیښې ورستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ثناء الله په چارسده کې د ډی پی او په دفتر کې د اکتوبر په اتمه مطبوعاتو ته وویل چې پلټنې روانې دي. د شک په بنیاد اته کسان نیولې هم دي او ضربا په پیښه کې ککړ کس هم ونیول شي. دوی وایي چې د چارسده د ضلع پولیسو مشر په خپله د دې پیښې پلټنې کوي. داسې کیسونو کې چې پکې ملزم نه وي معلوم موږ ته لږ د خوارې ضرورت وي چې هغه پولیس کیوس او دا به هم که خدای وغواړي زر به معلوم شي او سخته سزا به ورکړی شي. زه دلته تاسو سره دا شمېره شریک کړم چې تیرو نهو میاشتو کې موږ په خیبر پښتونخوا کې 300 کسان د ماشومانو سره د زیاتی په تور کې نیولې دي. نو دا ډېره غټه شمېره او غټه کامیابي ده. بلخوا په ټولنیزو رسنیو عام اولس او په پاکستان کې د وفاقي حکومت کابینه او ځینې د پارلمان غړي هم داسې کسانو لپاره د پانسۍ غوښتنې کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نجی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د سریان پانسۍ ورکولو خبره کړې وه چې وروستو رفاقي حکومت ویان هم په دې اړه د قانون جوړولو اشاره کړې وه. ولې وروستو هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیره ویلو چې داسې هیڅ ډول قانون سازي د دې حکومت نه کوي. بلخوا په چرسده شیخ کلی کې د دغه ماشومې زینب د وجنې وروستو د پاکستان سیټیزن ارګنایزیشن په نوم د انساني حقوقو یو تنظیم د پېښور پریس کلب مخې ته نن احتجاجي لاریون رابللی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا مشال ریڈیو دے، اوستا سپام دا افغانستان سولی پا اڑا دا راپور پا لور را گرزوم. دا افغانستان سولی لپارا دا امریکا دا بارنو چارو وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد پرون پا راول پینڈے کی دا پاکستان دا فوز لمشر جنرل قمر جاوید باجوا سر لیدلی دی. له خلیلزاد سره په سفر کې په افغانستان کې د ناتو غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاٹ ملر هم ملګری وو. په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نشي. په این وخت کې د پاکستان فوز عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیان کې ویلي چې باجوا له خلیلزاد او ملر سره د سیمې په سولې او ثبات هم وغږېد. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاٹ ملر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد ملر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخې دوی په دې کتنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو، د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنې کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سبا نه یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلاري پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاٹ ملر تر سفر باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیلزاد او سکاٹ ملر د پاکستان د پوځ د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا مشال ریڈیو دے یو زل بیا زو د خیبر پختونخوا په لور. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د میلیونو مالکان او دکانداران وای له پنجابه د پخوا پرتلا کم غنم ترلاسه کوي، نو ځکه د اوړو بیا لوړه شوې ده. دوی پرون مشال ویډیو ته وویل که حکومت په وخت ستونزه حل نکړه نو په صوبه کې د اوړو د بحران پیدا کېدو ویره ده. دوی دا څرګندونې په داسې مهال کړې دي چې په صوبه کې له تیرو څو میاشتو راهسې د 40 کیلوګرامه بوري یا تروړې بیا له 800 روپو څخه 1500 روپو ته لوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د خوراکي چارو ادارې او چارواکي وایي صوبایي حکومت له نورو هیوادونو غرم درآمد کړي او په شاوخوا یو اونۍ کې به په صوبه کې د اوړو بیا ښکته شي. په اړه یې شبیر احمد جان تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د اړو ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي چې حکومت د ملیونو ضرورت پوره کولو کې ناکامه شوی دی. دوی وایي غنم چې ورته کم د پنجاب یا نورو ځایونه میلاویږي ډېر ګران ورته پریوزي، نو ځکه د اړو بیه هم زیاته شوې ده.
زمونږ کې پی کې ګورنمنټ چې کوم خریداري شروع کړه د غنمو، د پنجاب ګورنمنټ په مونږ پابندي ولګوله، د هغې په وجه زمونږ خریداري ونه شوه. اوس چې کم دی مونږ ته د زمونږ صوبې ته کم از کم د 10 نه 12 هزار ټن پر ډے دا ضرورت دی. بی مونږ راکړي 3000 ټن دلته چې زمونږ کم ریټ یا زیات دی سم مسله ده. نو د هغې مین وجه دا ده چې زمونږ غنم هم کم دي. دویمه خبره ده چې مونږ کوټه ډېره زیاته کمه ده، 3000 ټن راکړي. نو 3000 ټن نه خو زمونږ دا د 20% عوامو خوراک ده. مونږ 80% کسان چې کوم دي دوی به څه کوي؟ دوی به مکه ګران ولادي، پنجاب نه وړم ګران راځي، د پنجاب نه غنم هم ګران دي. غنم شته نه، مونږ ته ملیونو ته غنم پرېږي په 1220 روپۍ بوره ټوله 20 کیلو چې دا مونږ ګرینډ کو خرچه پې واچو دا 1320 روپۍ نه اوړي.
د اړو خرڅونکي غټ دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی تعریف شاه وایي چې دوی ته د پنجاب نه هم اوړه ګران میلاویږي او دغه رنګ دلته ملیونو ته د پنجاب غنم هم ګران میلاویږي. دی وایي کچری حکومت په دې حالاتو قابو اونه موندو، نو راتلونکي کې به د اړو بیې نور هم زیاتیږي.
د اړو شي به تر په بار روان دي او دا غنم ډېر زیات ګران دي. بلای وجه باندې غنم ورټول دې سی وایي دنیا غل بار ساته، دنیا غل په بار نه غنم روان دي. روس دې سره روان دي، دلته ضرور شي نور ما روان دي. دلته غنم ډېر دي او شي په بار روان نه ته او کاټول کیږي نه راځي. ته هي نو بدل بحران بای بهترین بحران بای دوړو وا ترته بل شي خرابي
ولې پدړمو چکلا. دا خیبر پختونخوا د خوراک محکمه یا چارواکي ارشد خان نه پختنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې ورځ د کې به د بهر ملکونو اغوخته شوی غنم راورسی او د هغې وروسته به نرخونه واپس خپل زوړ ځای ته راټیټ شي.
د غنمو کوټه سخت چل ډېره کمه ده. پروسه کال چې دی د اوړو کوټه د غنمو کوټه زیاته وه، اوړه به زیات وتل. دې ځل نه د هغې د نیمې نم کمه ده، چونکې نو زیاتېږي په امید دی چې لشل وځي کې دا زیاته شي کوټه. د بهر نه خو دي چې دی نو هغه شپې دي خریداري کړې ده، بلکې د هفته نیمه کې به شوروم شي. هر یو ډسټرکټ ته کیپ دي، بهر له جازونه راغلي دي، څه راغلي دي ولاړ دي، هغې لوډنګ کېږي. سبا سبا را رسي، سو بل ورځ را رسي. د دې هفته لس ورځې کې به ټولو ډسټرکټ ته غنم ښه وافر مقدار سره ورسي. دا اوړه چې کوم راځي که نه تا پنجاب نه، دا د پنجاب اوړه دي. دا مارکیټ کې چې پراتي چونکې کوټه کمه ده، عوام دي زیات
دی. وایي چې د موسمي حالاتو له وجې هم دا ځل غنم ډېر خراب شوي دي. دا دمانه را چې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا هم هر کال د غنمو او اړو لپاره زیاتره دارومدار په پنجاب صوبه وي، خو پنجاب هر کال د غنمو کټۍ ورستو خیبر پختونخوا ته د دې په لګلو بندیز ولګوي چې ورسره دلته د اړو بیې لوړې شي. خو د پنجاب حکومتي چارواکي دریځ دري چې بندیز دوی ځکه لګوي چې اول خپل ضرورت پوره کړي. په خیبر پختونخوا کې د ملیونو مالکانو تر مخه موجوده وخت کې د سپینو یا فاین اړو 10 کیلو تروړه 1450 روپۍ، دغه شان مکس اړو 1450 روپۍ او سره یا ساده اړو په 2 روپۍ 10 کیلو تروړه خرڅیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زمنګ غږ د مشال ریډیو نه اوري. وزو د شمالي وزیرستان په لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو پرون احتجاج کړی دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ورته تر اوسه د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه دی ورکړی چې له وجې لا هم په خیمو کې اوسي. د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په مرحله واره توګه کورونو ته ستانه شول او حکومت ورسره د ړنګو او زیانمنو کورونو د تاوان پیسو ورکولو ژمنه هم وکړه. د ماچس اوسیدونکو دړکه ورکړې که حکومت د اکتوبر تر 12 پورې د سیمې سروې پیل نکړه نو احتجاجي ناسته به کوي. خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي د کرونا وایرس له وبا له وجې سروې ودرولې ده چې اوس به بیا پیلوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
د میرام شاه ماچسو سیمې ستنه شو خلکو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت نه غوښتنه لرله چې د ړنګو کورونو سروې د زر پیل کړي. یو احتجاج کوونکی مولا نور وویل چې مجبور شول چې په احتجاج وزي. کورونا یې ړنګ دي، سروې یې نه کیږي.
یو تاریخ رکاوي کلا بل رکاوي او سروې نشته. شوی تاوینا او کچیر د سومار مې د پرېمی سروې شری نشولې احتجاج د امیر خپل تاریخ خوشی په تاریخ پیوی احتجاج یاوی
یو بل احتجاج کون کې او د ماچ سو سیدون کې جاوید اقبال وای د واپس ای پس یې هم ژوان په خیمو کې دی کلامو چې د ماچس کلی د ډنګو کورونو سروې په اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې تر اوسه زیاتره کارونه دا کورونا وبا په وجه محدود شوی ول د ماچسو په شمول د شمالي وزیرستان ټولو متاثره سیمو سروې بازر پیلاوي او تیاری ورته نیول شوی شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله د ځایي خلکو په وینا د میرامشا میرعلي بازارونو په شمول ګڼ شمېر سیمو کې کورونا هم ړنګ کړل شوی ماچس او ظفر ټاون د میرامشا بازار سره لګېدلی ځایي ولسوای نو حکومت زر سروې پیل کړي چې د خپل زیانمن شوو کورونو بیا رغونې کارونه پیل کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
ستاسو پام د نړیوال بانک د یو راپور طرف ته اړو د نړیوال بانک په یو راپور کې راغلی چې را روان کال کې به د غریبۍ شرح نوره هم زیاته شي دا د کرونا وایرس اثر دی چې ښایي په 2022 کال کې 1.5 میلیونه خلک غریب شي خو دوی یادونه کړې چې حکومتونه دې له کرونا وبا وروسته د اقتصادي حالت د کنټرولولو لپاره نوي اقدامات وکړي په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي
نړیوال بانک وایي ممکنه ده په 2020 کال کې د غربت کچه لوړه شي او تر دې چې په کال 2021 کې په نړۍ کې د غربت د کرخې لاندې ژوند کوونکو شمېره 1.5 میلیونه ته ورسیږي د اکتوبر په اومه د بانک لخوا جاري شوي رپورټ کې لیکلي شوي چې د روان کال په دسمبر کې به د غربت د کرخې لاندې راتلونکو خلکو شمېر د 1.5 میلیونه ته ورسي او په راتلونکي کال کې بیا د دغه شرې د نورو زیاتېدو اندېښنه ښودلې دوی لیکي چې د غربت د کرخې د لاندې راتلونکي 80% خلک به د هغه هیوادونو وي تر اوسه چې په منځنۍ درجه او یا میډل کلاس کې شامل وو نړیوال بانک لیکي چې هر هغه تن چې 1.9 ډالرو نه کمې پیسې ګټي دا د غربت له ټولو لاندې شره ده او دوی وایي چې راتلونکي کال کې به د منځنۍ او د لاندې درجې خلک لا زیات غربت سره مخ شي بیا دلته په پاکستان کې په کاروباریانو هم ډېر اثر پرېوتلی او دوی هم د کووډ-19 له وجې د کاروبارونو کمېدو او ختمېدو شکایت کړي لکه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای
په دنیا کې خو مطلب دی خلکو ته په کورونو کې د تعلیم سہولت شته د صحت سہولت شته هغه ته مطلب دی د خوراک سہولت شته مونږ ته خو په دې وطن کې هیڅ هم نشته او د هغې د پاره زما د تاجران چې به د چا دوکان لږ معمولي 5 منټه کولاو شو 20,000 می جرمانه کړې 10,000 می جرمانه کړې 50,000 می جرمانه کړې په زیر دې چې حکومت مونږ له ریلیف راکړي نو هیڅ قسم څه ریلیف هم نشته دی
لالی شاه پختونیار زیاته کړه چې د دوی کاروبار اول هم خراب و د افغانستان سره تړلې لارې بندې وې سړکونه یې خراب وو او د حکومتي ټیکسونو نه هم زیات پریشان وو خو کووډ-19 د دوی پر روزګار له ټولو زیات اغیز وکړ دا نړیوال بانک صدر ډیوډ مالپس لخوا یادونه شوې چې د کرونا وبا وروسته د حکومتونه د اقتصادي صورتحال قابو کولو لپاره نوي رقم کاروبارونه شروع کړي د سینیټ اف پاکستان غړی او د کامرس یا اقتصاد لپاره د جوړې قایمه کمیټې چیرمن مرزا محمد افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بندو کاروباري زونونو د بیا پرانستلو لپاره هم کوشش روان کړي او هر کله چې دغه کولاو شي نو د کووډ-19 بیروزګار خلکو له یو وار بیا د کاروبار موقع هم په لاس ورشي
دلته چې کم انډستری چې کم نه دا بیا الحمدلله بیا ونه شو نو اوس دستی سات ملک کې د ګرانې والا ایلیمنٹ خوشتا خدا وړې زر تا تاسو ته ان شاء الله په لاسو میاشت کې پته ولګي چې زمونږ د دې کرایسیس نه مونږ ان شاء الله وځو. خلکو ته روزګار خوشتا خو سکل نشته، نو هغې لپاره مونږ سکل پروګرام شروع کړو چې داسې خلک سکل کړو چې هغې په مختلف انډستری کې هغه مونږ استعمال شي.
نړیوال بینک وایي چې د غربت شرب په کلیوالو سیمو کې زیاته وي، خو دوی بیا وایي که حکومتونو د معیشت د خوالي د پاره کار وکړ او د کووډ 19 وروستي مزدورانو او هنر لرونکو ته د نوي قسمه کارونو شروع کولو اجازه ورکړه، نو غریبي به ختمه شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوي موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو زمان غږ د مشال ریڈیو ناوری. په پاکستان کې دا مهال په ځینو سیاستوالانو، فعالانو او خبریالانو د غداری او بغاوت تورونو بحث پارولی دی. دا تر هغې وروسته ده چې روانه اونۍ د اپوزیشن مسلم لیگ نون په مشر نواز شریف او د ګوند په یو شمېر غړو یې د بغاوت مقدمې درج شوي. شنون کې وایي د پاکستان له جوړېدو راهسې چې د ځینو صوبو سیاسي مشرانو د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی، نو یا غداران بلل شوي او یا ورته د هند او نورو هیوادونو جاسوسان ویل شوي. موضوع فرخندې اسد په رپورت کې څېړلې چې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې وینا پیلېږي چې په پاکستان کې د غدارانو نوملړ په اوږدېدو دی.
جواب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں.
دا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی چې د اکتوبر پر 8 مې په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته پخپل وینا کې وویل، کله چې تاسو دا وایي چې د ملک دوه پخوانی وزیر اعظمان غدار دي، د ملک د دفاع وزیر غدار دی، وفاقي وزیران غداران دي، سپیکر وزیر اعلی او گورنران غداران دي، او د پوز درې هغه لیفټنن جنرالان هم غدار دي چې د پاکستان پر مهمو امنیتی چوکو پاتې شوي دي، نو دا د دې هیواد بدنصیبي ندا نو نور سدی. شاهد خاقان عباسی دا هم ویل څوک دې د ته ووایي چې د حب الوطنۍ سرٹیفیکیټونه چیرته ملاویږي چې دی هم واخلي. دا له هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 15 د لاهور په شاهدره تھانه کې د بدر رشید په نوم یو تن د مسلم لیگ نون ګوند مشر میا محمد نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نون پر شاوخوا سلویختو مشرانو د بغاوت مقدمه درج کړه، چې پکې دا ادعا شوې چې نواز شریف د پاکستان او ریاستی ادارو پر ضد وینا وکړي، او د هغه د ګوند مول شوي مشران چې پکې شاهد خاقان عباسی هم شامل دي بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 16 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه دا درج کړي او نه هم پکې لاس لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له لندنه د ویډیو لارې په خپلو دریو وروستیو ویناګانو کې د پاکستان پر پوځي جنرالانو تور پورې کړ چې د هیواد په سیاست کې تر لاسوهنه کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو د غداري مقدمې درج کیږي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته وویل، د پاکستان د جوړېدو سم د سترستو په ځینو سیاسي مشرانو د غداري تورونه ولګول شول.
پاکستان کې لوی مشکل دا و چې اولې ورځې نه پوښتنې جواب یا چا چې په خپل حقوق غوښتلو د ظلم استحصال خلاف آواز اوچتولو، نو دوی سره یوه خبره وه، هغه دا وه چې یو الزام یو فتوا چې دا د فلانکي بلک ایجنټ دی چې دا غوښتنې کوي، چا به چې وي چې فرض کړه زموږ صوبې سره ظلم شوی دی، بچ وګوره دا غداران، چا به چې وي چې افرادو ته حقوق نه ورکول کېږي، دا خلک بندیان شوي، بې ځایه دي، جیلخانو ته خلک رسول شوي، سیاسي قیدیان، نو ویې چې دا وګوره دا د ملک دشمنان عناصر نو وروسته به داسې یو لږ وخت نه د مذهبي فتوې هم راغلي. نو اصل کې خبره دا ده چې دوی آئین، قانون، جمهوریت او د حقوقو په چوکاټ کې مکالمه نه کوي، نو ځکه دا فتوې او الزامونه راوباسي.
په لاهور کې سیډونکو او خبريال امتیاز عالم د اکتوبر پر ومه مشال راډیو ته ویل د پاکستان اسټابلیشمنت اوس د غدارانو په فهرست کې پنجاب هم شامل ک. خو نوموړی وایي دا د دې هیواد ځینو ادارو هغه اخري وسله ده چې دوی د جمهوریت پر ضد کاروي.
پاک بننے کے بعد چھوٹے صوبوں کے لیڈر تھے وہ تو سبھی قسم غدار ہوئے، خواجہ خان غدار ہوئے، ولی خان غدار ہوئے، سبق
تو پاکستان جوڑی دو ورستو دو وڑو صوبو مشران خوٹول غدار او گرزول شول، باچا خان او ولی خان غدار او گرزول شول، عبدالصمد خان اتسکزے غدار او گرزول شول، داشان جین سید، رسول بخش پلیجو، مجیب الرحمن، مولوی عبدالقادر، حسین شہید سوروردی او فاطمہ جنا چھ دکات اعظم خور وا او مادر ملت خطاب وته ورکل شو، هغه هم غدار او گرزول شو. او اوس پنجاب هم د شهیدانو په دې قافله کې شامل شو، او اوس د ملک درې واری پخوانی وزیر اعظم هم غدار او گرزول شو. د وړو صوبو مشران خود پخوانه غداران ول، دا نور څه نه دي خو د دوی دیوالیتوب څرګندوي.
لیکوال زاہد حسین د پاکستان د ڈان ورځپاڼې د 8 اکتوبر په یوه لیکنه کې وایي په خوا په د غداري او ملک دښمنه فتوی پر هغو سیاسي مشرانو لګیدل چې د خپل سیمې د حقونو لپاره به غږ پورته کولو او دا د دغو مشرانو د اواز خاموشه کولو یوه طریقه جوړه شوې وه. خو د نوموړي په خبره په موجوده وخت کې د غداري مقدمې نه یوازې پر سیاسي مشرانو بلکې په یو شمېر خبریالانو او د بشري حقونو پر کارکوونکو هم ولګیدلې. بلخوا د بلوچستان د نېشنل پارټي او پخواني مشر ډاکټر عبدالحی بلوچ د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته ویل د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو د سیاسي مشرانو لپاره د غدار ټکی څه نوی نه دی، خو البته د پنجاب لپاره دا یوه نوې خبره ده.
دا سه تورونه د ریاست واکدارانو له پخوا هم په هغو خلکو او سیاسي مشرانو لګولي چې د خپل حقونو د غوښتلو لپاره یې غږ پورته کړی. که څوک خپل حق غواړي نو دوی په لومړی د غدار فتوا ورکړي، او دا چې دا د هند ایجنټ دی زموږ لپاره دا نوې خبره نه ده. او اوس خو لاور والا هم غداران وګرځول شو، د غدارانو فهرست ورځ تر بلې زیاتیږي. زما په فکر دا د دوی پخوانی طریقه ده چې کله یې هم چیلنج کړي یا خپل حق وغواړي نو بیا دوی خپلا دا پخوانی طریقه استعمالوي.
د پاکستان په آئین کې آرټیکل شپږم لویا غداری ده چې ورته له هیواد سره ستر خیانت کول هم وایي. د آرټیکل شپږم لاندې مقدمه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج شوی و. او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا ورولې وه. خو د 2006 کال په جنوري کې لاهور های کورټ د مشرف ته مرګ سزا منسوخه کړه، او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا ورولې وه. پرویز مشرف تا وخت له هیواده بهر ژوند کوي.
دا مشال ریډیو د ورزو جلال آباد طرف ته. په ننګرهار کې ګڼو قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په افغانستان کې د جمهوریت په ملاتړ غونډه کړې. دوی د پرونی غونډې په مهال په طالبانو او افغان حکومت غږ وکړو چې لومړی د اوربند اعلان کړي او بیا د سولې خبرې پر مخ وزي. دې مشرانو او عالمانو وویل چې دواړه خواوې د سولې په خبرو کې جمهوري نظام او د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې نه زیانمنوي. باز محمد له جلال آباد.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د ولسي جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د اکتوبر په 8 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د جمهوري نظام د ملاتړ تر څنګ په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د دایمي اوربند ته غاړې کېږدي. د ننګرهار د دینی عالمانو په استازیتوب لوی عبدالغفار صدیقی وویل
ټول افغانانو دا خواسته چې اول د اوربند اعلان شي، دغې نه وروسته د بیا د په ایجنډا باندې په سړه سینه باندې د مباحثه وکړي تر څو پورې داسې پریکړې ته دی ورسیږي چې دایمي لپاره د افغانانو د سوکاله او د خوشحاله ژوند سبب وګرځي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا په استازیتوب محمد انور سلطانی له افغان دولت او طالب استازو غوښتل چې افغانستان له اوسني بحران څخه راوباسي.
زه په طالبانو
حکومت په استازو باندې په اول قدم کې غو کوم چې سولې اساسي معیار د نظام په استحکام کې د سولې لپاره دزبند وکي او د دزبند په نورسته یو بل د منلو په سیاست باندې د پردو د عدم مداخله په چوکاټ کې خپل هیواد د پردو د پنجو څخه وساتي او افغانستان د بحران نه وباسي.
دې غونډه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم هم ګډون کړی و. نوموړي رسنیو ته وویل چې افغان دولت د داسې سولې غوښتونکی دی چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي پاتې شي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې سوله غواړي، امن غواړي، ثبات غواړي، خو داسې ثبات غواړي چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي، زموږ ټول ارزښتونه پکې خوندي وي او زموږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. چې له هغو لاسته راوړنو نه یوې ته اشاره کوم چې هغه د بیان ازادي ده.
د سپتمبر په 14 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، خو لا هم په ایجنډا جوړولو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زمنګ غږ د مشال ریډیو نه اوري وزو د خوست په لور. په خوست کې د یو شمیر ولسوالو اوسیدونکو د او ولسی مشران وای په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې په سیمو کې پرمختیایي چارو ته لازم پام نه دی شوی. دوی پرون له حکومتي مشرانو سره د غونډې په مهال مشال ویډیو ته وویل چې پرمختیایي پروژې دې ورته اعلان کړي. حکومتي چارواکي د دوی نیوکې او غوښتنې په ځای وبللې او زیاته یې کړه چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د اضافي پروژو لپاره پیسې ایښې دي. نجیب الله الوخیل له خوسته.
د پنجشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست له خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک یې د ژوند له اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. اوس مونږ ته پروژې روکی، مونږ په ذمہ‌واره ده پروژې په ښه کیفیت یاکو، که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چېسته نظارت دې نه کوي تضمین هم ورکو.
د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه باید یو پنځه بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ چې هغه دی دغه دی داسې ترې سپېرې مشتنه د منظر شو.
د یادې سیمې د څنګلوري سپېرې ولسوالۍ قومي مشر میربادشا بیا وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې.
بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نوره شینه جوړ شو، په سنی وخت کې داسې پروژې نه دي درې شوی. میګو ارزو دغه د خواهشم دی چې د اوسپره ولسوالۍ د فورا د مکاتب او د ستامه او د سړکو په مورید څه توجه وکړي.
د زاز میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل
شبي کورونا شي دي سرګینو شو پړره هدو مننه راکې څومره زاز میدان دی خلکو قرباني دی او څومره امنیت او د خلکو څومره ولس ملاتړ دی. تر اوسه موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یواد ورځ مریض بستر شي. دویمه دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو.
بل لوري ته په ملي بودیجه جوړونه کې د خوست له خلکو سره مشورتي غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن وویل ځایي ادارې یا د څلور وړو ولسوالیو ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالی کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا مسافر دلته زمونږ ته ټول وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دوه ما ته ټول وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده. بل د ځاج میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې. دغه په حال
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست اتیا میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي. که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند اغیز مثبت وي نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا حکومت په یو شمیر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له وجې د ایرانی ریال ارزښت تر بل هر وخت زیات راټیټ شوی دی چې له وجې د هغه هیواد اقتصاد زیانمن شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل 13 ایرانی بانکونه تر اوسه د واشنگټن له محدودیتونو څخه معاف ول چې اوس یې په تور لیست کې اچوي. زمونږ همکار عصمت الله څاروان تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزارت د ویبپاڼې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتومي پروګرام یې درولی نوي د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستلی شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبری آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه. خو ریوټرز خبری آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تېر کال له ایران سره له اتومي موافقې ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندېښنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. وسته د امریکا د انتخاباتو په اړه یو راپور اورو. په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې رائے اچول کیږي. ولسی رائے یعنی پاپولر ووټ هغه څه وی چې ګټونکي کاندید ټاکي. خو د دې په ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي ګولایازي تفصیل وړاندې کوي.
دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایډن د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېری مهمې بلل کیږي ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. موږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو. موږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ډی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې یې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کېدای شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نوماند لپاره ډېرې رای واچوي، مګر بیا هغه نوماند چې په ملي کچه یې خورا لږې رایې ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکی بلل کېږي، لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ڈبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړې. په 2018 کال کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 324 او کلینټن 228 الیکټرول ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
دا باید ټاکونکي نه وي چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رای لري باید وګټي. په ښکاره ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشري انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندیده وم چې تر ټولو زیات رای مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډېر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرل کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلونو کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 یې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نوې ملسیز رئیسی د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نوماند ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د اوسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوږد او ستونزمن عمل په معنا وي. دا مهال 538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت، او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
دا مشال ریڈیو ده. د خبرونه په دې برخه کې درته د سینې د سرطان په اړه یو راپور اورو. ته نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د اګاهۍ کمپینونه کیږي. د ډاکټرانو په وینا دا هغه سرطان دی چې مخنیوی یې ممکن دی او په لومړیو مرحلو کې یې درملنه هم کیدی شي. د دوی په خبره د پوهاوی نشتوالي له وجې زیاتره ښځې د شدید سرطان ښکار شي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او ډاکټران یې په اړه ښځو ته څه مشورې ورکوي. جواب یې د ملیحې امیرزاده په ریپورت کې اورو چې د سینې له سرطانه د رغېدلي ښځې په غږ پیلېږي.
میرا سات سال پہلے علاج ہوا تھا اور سات سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز
دا ودا پاکستان یو نام تو لکھوالا آسمان نبیل چی دا سینے لا سرطانا روغا شویدا حقی دا اکتوبر پر اتما مشال ریڈیو تو ویل دا سینے کینسر ہاغا یوازنے سرطان دی چی پورا علاج یشتا نو پکار دا چی خبر پٹا پاتک نکڑل شی او علاج یوشی.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چی دا ڈار للا سا خسوک نشی کی ناستے خپل خیال خو ضروری دی نو ټولو کې ضروری خبره چې زه یې کول غواړم دا ده چې د ویرې له امله خبره پټه م ساتئ ځکه چې ډېرې ښځې خبره پټه وساتي نو یوه وړه مسله ډېره غټه شي د ناروغۍ سټیج یا پړاو سیوا شي او علاج هم مشکل شي په ویلو سره یې علاج هم ممکن دی او ستاسو ژوند هم بچ کېدی شي
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاشت په نړیوال کچه د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شویدا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدر ډاکټر سایما عابد وای په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کے اس پاکستان پر ٹاپ روان دے بریسٹ کینسر پر وجہ دا دے چھ منگا دے باندے خبر ان کو خیبر پختونخوا کے دیر زیاد کیسز دی ہر کال تقریباً 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کے راضی تولنا افغان والا خبر دا دا چھ دا نمبر چھ کمی دے چونکہ منگا سر کینسر رجسٹری نشتا نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی اور پاکستان کے ہر کال تقریباً 40,000 خواتین دے بریسٹ کینسر دلاسا دغی انتقال ہو.
خدا ڈاکٹر سائمہ عابد بخبرہ دا ناروغی یوازی ترخزو میں محدود نه ده بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل مور یې هم له سرطان وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف په ما ته وو او هغه بده و چې زما معمولی بلغم به راتلل. زما د بلغم د ایشو چې کوم ده لږه ډېره زیاته شوه په سینه به معمولي شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر د مشهور ما ته وویل چې یاره ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. نو چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ما ته وویل شو چې کوم سیمپټمز هغه کې کېدل چې هغه تاکې شته دی. خدای راته وویللی چې دا انیشل سټیج دی ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ما ته وویل نو زما سره داسې ښکاره کېدل چې ما سره په میلیونو میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو هغه مرګ. خو بیا ما ته پته ولګېده چې مرم خو به هسې مرم. راځه چې د دې سیس سره څومره هغه وخت پورې مقابله کولی شي نو وکړه. د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه. بیا ما علاج شروع وکړ او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کیمو تیرپیم شوه دا په دا اوسنۍ جون زم دا الله تعالی لاړه ما ته انعام دی.
د ډاکټرې سایما عابد په خبره وخت راغلی چې په دې ناروغۍ په کله و خبرې وشي څو په وخت د ناروغۍ مخنیوي او یا یې علاج وشي. هغه د ناروغۍ د علاماتو او علاج په اړه وایي
موږ خپل اگزامینیشن وکړو خپل ځان وګورو کدا څه څه ګلټي کسه دا څه ګدانا ہے کدا څه څه سوجنی عام بیٹس کے بغلو نه موږ اردو کې وټا وایو یا دې ځای کې چې تاسو اب نارمل فائنډینګز وټا ملو شي یا دا څه څه پس ډسټارجی یا بنا تی راتل شروع شي کنه سینې نه نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات دي سکن کې چینجز راشي سینې کې چینجز راشي نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي چې کم از کم بهترین خبر ادا وي چې ډاکټر ته لاړ شي. البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کیږي چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او کافو سټیج 4 تراش نو فور ډیت کی خو سټیج 1 اور 2 کې چې کوم دې راشي نو دا غي علاج پوسیبل دی.
روغتیاي ماهرین وای د سینې د سرطان مشخص او معلومه نه ده، خو دا په هغو ښځو کې زیات وی چې عمر یې د سلویختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بیماری تیره کړې وي. د دې سربیره موټاپا یا غټوالی او د هارمون زیات استعمال هم وجه کېدی شي. په پیښور کې د حوالور په نوم د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره د یو تنظیم چلوونکي خورشید بانو وایي مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهي پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
زمونږ خو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو د بریسټ کینسر اویرنس لپاره. زما خیال کې دا اویرنس ډېر زیات ضرورت دی. یو زمونږ کلچر غلط دی، دا ټیبو ګڼي چې مونږ څنګه دا چھاتی کینسر څنګه به مونږ ڈسکس کوو. نو گورنمنٹ نے ہمزا پکار دی چې آسان ذرائع د یو میاشت نه دی چې مونږ د یو میاشت کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ٹریٹمنٹ او فری میموگرافی ورکو. دې لپاره ضرورت دی پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی بھی اور اویئرنیس بھی. آفس کی ہم زموں سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجینڈر جگہ فیمیل بھی آگے لاؤں دا دی اویئرنیس بالکل ورکو.
ڈاکٹر انوائی ٹولو جینا کو او خصو توائی چپا میاش کی اوزل یعنی دا میاشتین نا جوڑے پدریم اورز دی تخپل زان معاینہ کبھی او کسا مسئلہ بھی نو حتمن دی ڈاکٹر تورشی سو پا وقت یہ علاجو شی.